بامدادی در همینجا به پایان میرسد. در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشه. السلام علیکم او اختر مو مبارک شه. یوې بلې خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجله در تخپریږي. خلند خبری برخه کې بيدا ووري چې د اختر پر رسیدو لا هم د افغانستان د جنگ کېل خواوي یو بل ته لاس په ماشه دي او کوم رسمي اوربند هم نه دی اعلان شوی. په نړیوالو مسایلو کې بيدا ووري چې د عراق په پلازمینه بغداد کې وزمرګ برید لکتر لگا دیرش تنه وجلی او 50 نورې ټپیان کړي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ په خبرونو سره پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ایزو رادیوګانو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي. د ترکیه امنیتي چارواکي وایي یو نیم زر غیر قانوني کډوال نیولي چې ډیری افغانان دي. او په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې د مړو کسانو شمیر 300 ته پورته شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ایزو رادیوګانو د فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې د دې رادیوګانو مشران او کارکوونکي له فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي. په تیرو څو اونیو کې چې طالبانو پر یو شمېر سیمو ولکه ټینګه کړه، نو په ځینو ځایونو کې د سیمه ایزو رادیوګانو تاسیسات هم د دوی لاسونو ته ولوېدل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو 15 یا شپږ رادیوګانې نیولې دي او زیاته کړې ده چې دا رادیوګانې اوس د بیان د ازادۍ پر بنسټ خپرونې نشي کولای.
دغه رادیوګانې اوس په ازادانه توګه باندې خپل نشرات نشي کولای او نشرات مستقل نه دي لکه څنګه چې پخوا وو. او دا د بیان ازادي د جمهوریت او امارت ترمنز هغه د جدایي کرخه ده.
طالب ویان وای په هغو سیمو کې چې طالبانو نوې نیولې دي، نه رادیوګانو خپرونې کولې چې اوس یوازې 15 غیر فعال دي. او په پاتې څلورو اف ام رادیوګانو کې یوې په بلخ او دریو په بدخشان کې خپرونې پیل کړې دي. ذبیح الله مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ایز رادیوګانې د اسلامي اصولو په رڼا کې فعالیت کولای شي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. د ترکیه امنیتي چارواکي وای په تیرو لاسو ورځو کې شاوخوا یو نیم زرتنه غیر قانوني کډوال چې تر ډیره افغانان دي د ایران سرحد ته نږدې نیولې دي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت او سیمه ایزو چارواکو ویلي چې دا کډوال د روانې جولای میاشتې له 10 څخه تر اوسه د ایران سرحد ته نږدې په وان ولایت کې له 11 قاچاق کوونکو سره نیول شوی دي. د افغانستان، ترکیه او ایران د بهرنۍ چارو وزیرانو په تیره جون میاشت کې په یو لیدنه کې د کډوالو په مسأله کې د دریو واړو هیوادونو ترمنځ همکاریو په اړه بحث وکړ. افغان کډوال اکثره د ایران او روس ته د ترکیې له لارې غواړي چې ځانونه د اروپا شتمنو هیوادونو ته ورسوي. د امریکا پاوز هغه افغان ژباړونکي چې د متحده ایالاتونو د مهاجرت د ویزو غوښتنه یې کړې، د ویرجینیا ایالت په یوې پوځي قرارګاه کې ځای پر ځای کوي. د ولسمشر جو بایدن اداره وایي شاوخوا 2.5 زر ژباړونکي چې د امریکا په پوځي ماموریت کې په افغانستان کې دنده ترسره کړې ده او د هغوی د کورنۍ غړي به د ویزو د تصویب تر وخته په دې کمپونو کې استوګن وي. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په یو مکتوب کې ویلي دي چې په پام کې ده دا افغانان راتلونکي اونۍ د ویرجینیا په ریچموند کمپ کې ځای پر ځای شي. د امریکا حکومت د روانې میاشتې په لومړیو کې اعلان کړی و چې د متحدو پناه غوښتونکو د میشتېدو د عملیاتو په نوم د امریکا د ویزو د متقاضیانو د ځای پر ځای کولو بهیر به ډیر ژر پیل کړي. اټکل کېږي چې د امریکا د مهاجرت د ویزو د متقاضیانو شمیر به شاوخوا 20 زر ته ورسیږي. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکو بس د ټکر په پیښه کې د مړو کسانو شمیر 300 او د ټپیانو شمیر 40 ته لوړ شو. چارواکي وایي دا بس پرون دوشنبه سهار مهال د پنجاب ایالت په اړوند ډیر غازی خان سیمه کې له یو بار وړونکو موټر سره ټکر شو. چارواکو ویلي د پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوی چې د ځینو یې وضعیت نازک دی. د دې پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. په پاکستان کې هر ورځ د خونړیو ترافیکي پیښو راپورونه ورکول کیږي چې علت یې تر ډیره په لرې پرتو سیمو کې د سړکونو ناوړه حالت او د قوانینو نه رعایتول بلل کیږي. امریکا او لویدیځو متحدانو یې پرون ویل د مایکروسافت ایکسچینج کمپنۍ د برېښنا لیکونو پر سرورونو د سایبری بریټ په ګډون د حق کولو په نړیوال کمپاین کې د چین لاس دی. دوی پر پیکینګ تور ولګاوه چې د باج اخیستو په هدف په سایبری حملو او نورو ورته هڅو کې له هکرانو سره لاس یو کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په دې اړه څرګندونه کړې. هکرانو د خپلو حملو په لړۍ کې د مایکروسافت سرورونو له لارې په ټوله نړۍ کې د کمپیوټرونو شبکې کوته لارو مندله او له 2.5 لکو زیات سرورونه یې زیانمن کړل. په 13 مارچ میاشت کې د امریکا د سایبری امنیت کارپوهانو وویل چې په دې حمله کې چینایي هکران لاس لري، خو پکینګ هغه مهال دا تورونه رد کړل. او د بلاروس رژیم پر رسنیو او مدني فعالانو د ځپونکو اقداماتو په لړۍ کې درې نور ژورنالیستان ونیول. د بلاروس د ژورنالیستانو اتحادیه وایي چې د ریګیو نالنیک زیتا په نوم رسپانې ایډیټر الکساندر مانسیویتس او دوه خبریالان زویا خورتوتسکایا او ناستا اوتکینا پرون د جولای په 19 د پولیسو لخوا ونیول شوې. دا درې تنه خبریالان وروسته له هغه ونیول شول چې امنیتي مامورین د پلازمین منسک په 80 کیلومتره کې د دې ورسپانې دفتر ته ننوتل او تلاشي وکړه. بلاروس وروسته له دې چې الکساندر لوکاشینکا د واکمنۍ له شپږمې پرله پسې دورې وروسته د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې یو ځل بیا د ولسمشر په توګه اعلان شو، له سیاسي کړکېچ سره لاس او ګریوان دی. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. دا خبرونه کولای شي زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ، پاتې د آزادي راډیو .com. نن په ټوله اسلامي نړۍ کې د لوی اختر لومړۍ ورځ لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم دغه ورځ شروع شوې ده. ټاکل شوې چې د 8 بجو په شاوخوا کې همدا اوس په ارګ کې د اختر لمونځ ادا شي. مخکې خبرونه کې مراته همکارو ویل چې ولسمشر د اختر لمانځه وروسته ولسته وینا هم لري. په راتلونکو خبرونه کې به درته دا وایو چې ولسمشر څه وینا کړې ده او په څه مسایلو باندې خبرې کړې دي. اوس درته دا راپور لرو چې د اختر پر رسیدو د جګړې ښکېلې خواوې یو بل ته لاس په ماشه دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د اختر په ورځو کې به د امنیت د خوندیتوب په مقصد عملیات دوام وکړي، خو د طالبانو سرچینو ویلي دي چې که حکومتي ځواکونه پوځي عملیات ودروي نو طالب وسلوال به هم حمله ونه کړي. په همدې حال کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پر مسله په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او پوځي مشرانو سره خبرې کړي. په همدې مهال د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا له طالبانو غوښتي چې د سیمو نیول او په افغانستان کې دننه د مسلمانانو وژل ودروي. تفصیل له احمد تکل نه اورو.
نن په افغانستان او نور نړۍ کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. په دې توپیر چې په نور نړۍ کې مسلمانان قربانۍ کوي او اختر لمانځي، خو په افغانستان کې خلک اوربند تشي بې شمري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اختر په درې ورځو کې به د خلکو د امنیت د ټینګولو په مقصد د دفاعي امنیتي ځواکونو عملیات روان وي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امن ازادۍ راډیو ته وویل
عملیات های تهاجمی ما در شرق، در غرب، در جنوب، در شمال
زموږ تهاجمي عملیات د هیواد په ختیځ، لویدیځ، شمال او جنوب کې پیل شوی او زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د هرې ورځې په تیریدو سره به نور ولسوالۍ او سیمې د طالبانو له ولکې آزاد شي. همداراز د اختر په ورځو کې به هم د خلکو د سر او مال د دفاع په خاطر پوځي تحرکات او فعالیتونه ولرو.
د طالبانو دریس کڅه هم د دې ډلې د مشرتابه له خوا رسمه نه دی تایید شوی. بل ډول دی د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې طالب وسلوال به د اختر په ورځو کې په حملو لاس پوري نه کړي او یوازې هغه مهال به جګړه پیل کړي چې بریت پرې وشي. په وروستیو څو کلونو کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندې شوي، د اخترونو پر مهال د دواړو خواوو ترمنځ جګړې تر ډیره حده دریږي. خو په دې اختر کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر تقریبا بشپړ شوی، طالبانو د اختر په درشل کې پراخې سیمې ونیولې او د جګړې توازن د دوی په ګټه بدل شو. لبلې خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون دوشنبه له اسلام آباد څخه د یوې لنډې لیدنې په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د پوځي استخباراتو له مشر جنرال فایز حمید سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد له دوهې څخه اسلام آباد ته تللی و. په پاکستان کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې له عمران خان او جنرال باجوا سره د کتنو پر مهال خلیلزاد په افغانستان کې د یو هر اړخیز بیړني سیاسي حل پر اړتیا ټینګار وکړ. د پاکستان د حکومت پر رسمي بیان کې د عمران خان له قوله راغلی چې نوموړی وایي په افغانستان کې کړکیچ او بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه دي. ښاغلی خلیلزاد پرون مخام پر ټویټر د پوسټونو په یو لړۍ کې پرته له دې چې د اسلام آباد د سفر یادونه وکړي د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سیاسي حل په برخه کې هڅې چټکې کړي. غلی کلی چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو پر مهال د دواړو اړخونو دا ژمنه چې د ملکي تلفاتو مخنیوي به کوي مثبت ګام دی، خو دی زیاتوي چې یوازې د خبرو له لارې سیاسي حل تاوتریخوالی ختمولی شي. خلیلزاد مخکې هیله ښودلې وه چې په دوحه کې د لوړې کچې په خبرو کې به پر اوربند حتی که د لنډ وخت لپاره هم وي موافقه وشي، خو د دې غونډې په ګډه اعلامیه کې د اوربند یا د تاوتریخوالي د کمیدو هیڅ یادونه ونه شوه. خلیلزاد په پرونی بیان کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د لوی اختر په خاطر د سولې لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له طالبانو غوښتي دي چې د په وینا د خپلو وروڼو د سیمو اشغال پای ته ورسوي. ښاغلی اردوغان پرون د شنبه د ترکیه تر ولکې لاندې قبرس ته له روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل چې د ده په نظر دا چلند چې طالبان اوس مهال کوي هغه څه نه دي چې یو مسلمان ورور یې له خپل بل مسلمان ورور سره کوي. اردوغان زیاتوي چې طالبان باید نړۍ ته وښیي چې سوله سمدستي افغانستان ته را روانه ده. انقره چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د ادارې او امنیت د ساتنې وړاندیز کړی، د دې احتمالي ماموریت د لګښتونو په اړه له امریکا سره د خبرو په حل کې ده. طالبانو د ترکیې دا وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې ترکیې ځواکونه باید له نورو نړیوالو ځواکونو سره یو ځای له افغانستانه ووځي. اردوغان په خپلو پرونیو سرګندونو کې وویل ترکیه پلان لري چې د دې وړاندیز په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي او زیاته یې کړه معلومه بشي چې د دې خبرو نتیجه به څه وي.
په اختر کې مو د سیاسي او امنیتي موضوعاتو په اړه واوریدل، خو اوس دا چې په اختر کې روغتیایي مسایل څه دي. سکال هم اختر په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې کرونا ویروس د خپرېدو په حال کې دی. د دې ترڅنګ اوړی دی او ګرمي هم ډیره ده. دا چې خلک باید کومې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي، د څارویو د قربانۍ پر مهال کوم ټکي مهم دي، همکار مو په همدې ارتباط د داخله ناروغیو له متخصص سره مرکه کړي او په سر کې ورنه پوښتلي چې ولس د کرونا د خوندیتوب لپاره څه لارې چارې ولټوي.
د خلکو نه مې هیله دادا چې اختر کې خپل کورونه کې پاتې شي، دوستانو کرا د تګ راتګ نه په کلکه ډډه وکړي، خدای مکړه داسې نه شي چې خوښۍ مو په غم بدل شي، او د اختر مبارکۍ لپاره غاړې ورکول نه په کلکه ډډه وکړي. لاس ورکول او غاړې ورکول منع دي، په فقط په الفاظو باندې کولای شي چې یو بل ته د اختر مبارکۍ وکړي.
ډاکټر صاحب، آیا اړینه ده چې د قصابۍ پر مهال هم ځینې روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه وشي؟
د لوی اختر د لمانځنې یو اساسي رکن او مسنونه طریقه د قربانۍ کول دي. د هوا ګرموالی او د قربانۍ پر وخت د غوښې د حفظ صحې یا پاکوالي ته نه پاملرنه ممکن د شدیدو اسهالاتو او هضمي ناروغیو سبب شي. توصیه مو دا ده، لومړی هغه کس چې قصابي کوي نو هغه د خامخا دستکش ولري او د امکان په صورت کې ماسک هم ولري، ځکه یو ناروغی چې په څارویو کې معمولا وي د سی سی ایچ اف په نامه وایروسي ساری ناروغی ده چې خطرناک ناروغی ده، د شدید تبې او د خونریزیو سبب کیږي، چې دا تیرو څو کالو کې موږ ډیر زیات نمونې لرلې. نو ښه خبره دا ده هغه څوک چې قصابي کوي دغه شي ته ډیر زیات متوجه وي. وروسته دې چې کله قصابي کیږي یا غوښه ټوټې کوي، غوښه دې څومره چې په تیزۍ یا په سرعت سره کولی شي ټوټې دی کې او په پاک لوښي کې دې ځای په ځای شي او ډیر زر د خیرات شي. ګرم هوا کې غوښه ډیره په اسانۍ خرابیږي. بنان ښه خبره ده چې د کوم کارونه د خیرات توزیع تقسیم دا باید په صورت سره وشي.
ډاکټر صاحب، اوس هوا ګرمه ده په افغانستان کې، د دوبی موسم ده، نو د غوښې د ساتنې لپاره باید څه وشي چې غوښه خراب نه شي او د خوړلو په صورت کې خلک ناروغ نه شي؟
غوښه باید پریمینځل شي. د کور برخه چې ده هغه ډیر زر کوشش وکړي چې پاکه یې کړي او یخچالونو کې ځای په ځای کړي. که غوښه بد بوی پیدا کړی وو لطفا مه یې خورئ. او کومه غوښه چې د ځان لپاره تاسو پخوئ ښه بخار ورکوي. معمولا هغه حیوان چې بیخي سالم هم وي کله والې د دوی په غوښه کې ځینې پرازیټونه او بعضن ځینې بکتریا وي، ځای په ځای کیږي چې کچیر سم په خانه شي اماغ بکتریا او پرازیتونه هم د ناروغۍ سبب کېدای شي. ښه اختر ولرئ.
د داخله چارو متخصص ډاکټر احمد علي کریمی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس یو دوه نړیوالو مسئلو کې تمی ګوډه عراق په پلازمینه بغداد کې و زارمرګ برید لکتر لگا ډیر شتنه وجلی او شاوخوا 50 نورې جوبل کړی دي. 14 13 شپه د بغداد ختیسته په صدر خار کې لګنی ګونی ډاکې و مارکیټ کې وشوه. د مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستو په سیرا وتلی وو. د لویدیز اجنسونو په استناد داعش وسلواله ډلې د حمله مسؤلیت منلی دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیامیشتو په سیمه کې شوی دا برید ناوړه جنایت بللی دی. په وجل شو کې اته میرمنې او ماشومان هم شامل دي. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونو کې بشپړ حال درکو. بل نړیواله موضوع دا ده چې د امریکا حکومت د ګوانتانامو زندان د تړلو په هدف پرون له دې زندان څخه یو بل بندي هم خوشې کړ. د ګوانتانامو د بندولو لپاره د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال هم هڅې شوې وې، خو وروسته یې مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخالفت وکړ. په دې اړه پام وکړئ، د احمد تکل راپور ته او له راپور نه وروسته لجمن سره سم د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ماهره وي.
د سپینې مڼې ویاندې جین ساکي پرون دوشنبه تایید کړه چې مراکشای عبداللطیف ناصر له ګوانتانامو زندان څخه خپل هیواد ته استول شوی دی. ناصر 19 کاله پرته له دې چې تورونه یې معلوم شي په دې زندان کې تیر کړل. په داسې حال کې چې مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې 4 کلنې دورې په اوږدو کې د ګوانتانامو له تړلو سره مخالفت کاوه، ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې دا زندان به بندوي. د هغه ژمنه و چې د سپینې مڼۍ ویاندې میرمن ساکي په خپله پرونۍ غونډه کې ټینګار پرې وکړ. میرمن ساکي وویل د بایډن ادارې لا په 13 فبروري میاشت کې په پام کې لرل چې ګوانتانامو بند کړي. پنټاګون د ناصر د خوشې کولو په اړه په یو بیان کې ویلي د ګوانتانامو د بندولو په اړه د څېړنې ځانګړي بورډ وپتېله چې په دې زندان کې د هغه ساتنې ته نور نو اړتیا نه لیدل کېږي. لدې سره د هغه پلان د عملی کولو په برخه کې یو بل ګام واخیستل شو چې هدف یې د نړیوالو تروریستانو د ساتنې د دې لوی مرکز بندول دي. د ګوانتانامو زندان بندول د پخوانی ولسمشر براک اوباما د پلان یو برخه وه، خو اوسنی ولسمشر جو بایډن په دې برخه کې عملی اقدامات پیل کړي دي. د بشري حقوقو ټولنو له هغه مهاله چې ګوانتانامو زندان د جورج دبليو بوش د جمهوري ریاست پر مهال پرانیستل شو، په پرله پسې ډول دا د متحدو ایالاتونو یو تاریخي اشتباه بلله. په دې زندان کې د تحقیقاتو پر مهال د شکنجه ادعاوې هم شوې دي، خو د بوش ادارې او پلویانو یې ویل چې دا کمپ د امریکا د امنیت او د تروریستانو د ساتنې لپاره ضروري دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بایډن اداره به د امریکا او د امریکا د متحدانو امنیت ته په پام سره د ګوانتانامو زندان د بندیانو د شمیر د کمولو بهیر ته دوام ورکړي. په ګوانتانامو کې 800 کسانو د بندیانو په توګه وخت تیر کړی. د ناصر له خوشې کېدو سره دا شمیر اوس 9 تر کم شو. د سپینې مڼۍ یو جګپړي چارواکي ویلي چې له دې 9 کسانو څخه لس نورو ځایونو ته د لیږد لپاره په نښه شوي. 18 تنه د لیږد د احتمالي بهیر لپاره تر څیړنې لاندې دي. 10 کسان د ځانګړي پوځي کمیسیون د تحقیقاتو په بهیر کې شامل شوي او 2 تنه نور د محکمې لخوا محکوم شوي دي. ګوانتانامو زندان پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 له حملو وروسته چې امریکا افغانستان ته ځواکونه واستول، په 2002 کال کې له هغو کسانو څخه د تحقیقاتو په مقصد پرانیستل شو چې له طالبانو او القاعده شبکې سره یې اړیکې درلودل. په دې زندان کې د ځینو طالب مشرانو په ګډون یو شمیر افغانانو هم وخت تیر کړی چې په تیرو کلونو کې بیرته خوشې شوي او افغانستان یا نورو هیوادونو ته سپارل شوي دي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. تیر ونی د پښتو داستانی ادبیاتو مشهور لیکوال نصیر احمد احمدی له ژوند سره مخه ښه وکړه. د روانې خپرونې ډیره برخه مو د هغه ژوند او فعالیتونو ته ځانګړې کړې. په خپرونه کې نور مطالب هم لرو، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د پښتو داستانی ادب مشهور لیکوال نصیر احمد احمدی وفات شو. نوموړی چې څه موده د کورونا له ناروغۍ رنځېده، د چنګاښ یا سرطان میاشتې په نولسمه نیټه یې د ژوند پور پرې کړ او د غزنی ولایت په قرباغ کې خاورو ته وسپارل شو. احمدی چې 15 چاپ آثار لري، ډېر یې ناولونه دي. د دې تر څنګ نوموړي کلونه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې د لیکوال او ایډیټور په توګه کار کړی و. ډېرو اشخاصو او بنسټونو د ارواښاد احمدی په مړینه د غم شریکۍ او خواشینۍ پیغامونه خپاره کړي. افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی د احمدی مړینه د پښتو ادب لپاره لویه ضایعه بللې ده. له ارګ څخه د احمدی په اړه د ولسمشر غنی د خواشینۍ پیغام کې ویل شوی، نصیر احمد احمدی د پښتو ژبې د بډاینې او په ځانګړي ډول د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د قدر وړ هلې ځلې وکړې او ډېر ګټور ناولونه یې ولیکل. نوموړی په خپلو لیکنو کې لوستونکي تعادل، منځلاریتوب او د افغانستان پرمختګ ته بلل او مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ده. په روانه خپرونه کې د ارواښاد نصیر احمد احمدی په اړه راپور او مرکې هم اوریدلی شئ. د طلوع افغان ورځپاڼې د 100 کلنۍ په مناسبت د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي چې د طلوع افغان کلکسونونه ډیجیټل کوي او همدا ډول به د ګڼو ټولګه راټوله او چاپ کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو معین عبدالمنان شیوای شرق وایي د طلوع افغان له لارې د پښتو او دری د تیر تاریخ په اړه هم څېړنې کیدای شي او د هغو ادبیاتو په اړه معلومات ترلاسه کیدای شي چې په تیرو 100 کلونو کې په رسنیو کې کاریدل. شیوای شرق هیله ښودلې چې په نږدې راتلونکي کې د طلوع افغان د 100 کلیزې جشن به هم جوړ کړي. طلوع افغان چې 100 کاله وړاندې په کندهار کې د مولوي صالح هوتک په مدیریت خپلې خپرونې پیل کړي، په ملي ویښتیا، پرمختګ او اصلاحاتو کې مهم نقش لوبولی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې په دایکندي کې د خدیر تاریخي کلا او په فاریاب کې د بابا ولی تاریخي مجتمع د جوړولو کار به ژر پیل شي. د یاد وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د یادو دو تاریخي سیمو د رغولو تړون هم د تاریخي ابداتو له یو ساختماني شرکت سره لاسلیک کړی دی. د خبر پاڼې لمخې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ډاکټر محمد قاسم وفایی زاده ویلي چې دا ودانۍ به د تاریخي اصالت او د هغو د معمارۍ د مشخصو دورو په پام کې نیولو سره ترمیم شي. په فاریاب او دایکندي کې د دې تاریخي ابدو کار به د 9,000,000 و 8,900 افغانیو په لګښت به په یو کال کې بشپړ شي.
په فرهنګي خبرونو کې مو واوریدل چې مشهور لیکوال نصیر احمد احمدی وفات شو. ارواښاد احمدی 15 کتابونه لوستونکو ته په میراث پرېښودل. روان او تصویري نثر یې ډېر لوستونکي ناولونو او کیسو ته ورمات کړل او ځینې ناولونه خو یې لس ځله هم چاپ شوي دي. احمدی څوک وو او څنګه یې د داستاني ادبیاتو په نړۍ کې سفر وکړ؟ زموږ همکار صالح محمد صالح ژوند ته کتنه کړې.
نصیر احمد احمدی چې په ناول او کیسه لیکلو کې د ځنګړي سبق خاوند وو، د خپل قلم په واسطه د ملت د ویښولو هڅه کوله، خو په خپل په ابدي خوب بیده سو. ارواښاد احمدی د ارواښاد فتح الله احمدی زوی و چې په 1453 مریض کال د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کې د نړۍ ته سترګې پرانستې وې. زده کړې په غزنی، کابل، پېښور او نورو ځایونو کې خورې ورې کړې وې. د نصیر احمد احمدی شاوخوا 15 کتابونه چاپ سوي چې 15 ناولونه، نور یې لنډې کیسې یا د ادب پوهنې او ټولنیزو مسایلو د نورو څانګو اړوند موضوعات دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه په یو اعلامیه کې د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د نصیر احمد احمدی هڅې ستایلې او ویلي دي. نوموړي په خپلو لیکنو کې لوستونکي تعادل، منځلاریتوب او د افغانستان پرمختګ ته بلل. مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم د نصیر احمد احمدی پر مړینه خواشینی ښودلې ده. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته ویل.
په خورا خوشاله سره مو خبر تر لاسه کړ چې د پښتو ژبې ناول لیکونکي او په ناول لیکنه کې د جلا سبک لیکوال هنري لیکوال نصیر احمد احمدی لدی فانی نړۍ څخه سترګي پټې کړې دي. د ښاغلی احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ځای ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ارواښاد نصیر احمد د مړینې په تړاو د کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي او ارواښاد ته د څښتن تعالی له درباره د فردوس جنت هیله کوي.
نصیر احمد احمدی د ناول کیسو او نورو لیکنو ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې پر ټولنیزو ستونزو هم لیکنې کولې او خلک یې یووالی او اصلاح ته رابلل. نصیر احمد احمدی په ناول او کیسه لیکلو کې د ځنګړي سبک خاوند وو. په ځنګړي ډول د صحنو ځایونو او اشخاصو په انځورونه کې خاص مهارت درلود. ژبه یې هم ساده او هم فهمه وه. د لنډو کیسو ناولونو او ژباړو ترڅنګ درې کتابونه د کاتب هزاره موسی شفیق او محمد هاشم میوندوال ژوندلیکونه دي چې په ادبي سبک لیکلي دي. تر ټولو مشهور ناول یې بغدادي پیر نومیږي چې پر ځینو تاریخي واقعیتونو ولاړ لیکل سوی ناول دی او څو نورو ژبو ته هم ژباړل سوی دی. لومړنی کتاب یې سړی سیلی نومیږي چې د لنډو کیسو ټولګه ده او تر ټولو تازه کتاب یې د غنی زالو نومیږي چې دا هم ناول دی او تیره میاشت په ننګرهار کې مومن خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. ارواښاد احمدی کلونه مخکې خپله یوه کیسه راته لوستلې وه.
اولاد کارغه پتنګ درک انگازې خورې کړې کاخ 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 بیرته یې وزرې ولړزېدې په خپلو ژیړو پښو یې د بدن زور واچاوه. له تیرې پرخې پورته شو. لاندې په دره کې د ولاړو خلکو پر سر یو دوه دورې وخوړې او د یوې ونې په یوه شاخ کېناست. کاخ 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 ولاړو خلکو سترګې ور واړولې. یوه تیږې ته لاس کړ. کارغه وار ووت خو بیرته لنډ را وګرځېد او یوه لویه تیږه یې د ناست لپاره غوره کړه. داسې ښکارېده چې په خور کې د خوسا غوښې له بوی نه تمه نښته. وروسته یې وطن منډه کړه. ځای په ځای ودرېد. په بیړه یې مور خلاص کړ او په دره کې د کانګو او استفراق غږ پورته شو. خلکو یو بل ته وکتل. ټولو خپلې لونګۍ تر پزو تاو کړې وې او په سترګو کې له خواشنۍ سره کرکه پرته وه. وروسته د درې په پورتني سر کې د وړو تیګو د ښویېدو غږ پورته شو. د خلکو غړۍ اوږدې شوې. یوه سړی منډې راوهلې. پټکۍ په غاړه کې ولول پروت و او سپینه ګیره یې باد یوې خوا ته اړولې وه. کله چې ډلې ته راورسېد ځای په ځای ودرېد. بیا یې څو لړزانده ګامونه واخیستل او لوڅو پښو یې د خور په سپینو وړو تیګو د وینو سر ټاپونه پرېښودل. بوډا د یو پړ مخې پراته سړي سر ته ودرېد. لینګي ولړزېدل او کله چې خوار ځنګمونه په تیګو ولګېدل د څو شنو مچانو بنګای پورته شو. د بوډا چاودې او نرۍ ګوتې د سړي پر اوږه ولګېدې. هغه یې ستونې سغ راواړاوه. په ځیر ځیر یې ورته وکتل. د هغه تور او ګار ګوتې ویښته سپېره وو. مخ یې شین او پړسېدلی ښکارېده او لوڅې تورې سترګې له ژېړو مېږیانو ډکې وې. بوډا یوه شېبه هغه ته وکتل. بیا په پراته سړي ور پرېووت. د هغه مخ یې په ښکلولو ښکلولو لوند کړ او په تنګه دره کې یوه تېره کوکه تاو راتاو شوه. آزویا آزویا Thank you.
نصیر احمد احمدی و سلویخ کال عمر وکړ او په دې لړن وخت کې خورا زیات اثر ولیکل چې هر یوې ځانګړی اهمیت لري. د نوموړي په مشهورو ناولونو کې بغدادي پیر، بوډا او د لیوانو پلونه، رڼا او ځینې نور ناولونه راځي. زموږ همکار سالی محمد سالی له لیکوال او کرکتون کې محب سخم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د نصیر احمد احمدی لیکوالي ولې متفاوته ګڼل کیږي.
د نصیر احمد احمدی لیکوالی په دې متفاوته وه چې یو هر داستان ډیر قوي پلاټ لري، پېښې ډیر منطقي تسلسل لري سره، او بله مسله دا ده چې ولاړ تصویرونه هغه نه کاروي. هغه مثلا داسې نه وایي چې د احمد ویښتان ګړګوتي وو، هغه همدا خبره په یوه پېښه کې مثلا کله چې هغه خپل سر ګروي وایي چې ګوتې د ګړګوت وختونو ترمنځ تیرې کړې، دغسې خوځنده تصویرونه.
زغم صاحب د داد لیکوالي یوه ځانګړنه د پیښو، صحنو او اشخاصو متفاوته انځورونه شول سوې ده، تاسو ته کوم اړخ په زړه پورې وو؟
نثر داسې تصویري نثر وو چې لوستونکی داسې تصور کوي چې فلم ویني، هره صحنه یې په ذهن کې مجسم کیږي، هره صحنه دغسې تشریح کوي، هره پیښه دغسې تشریح کوي چې سړی ګمان کوي چې په خپلو سترګو یې ویني. مختلفو حواسو ته به یې خطاب کاوه، یوازې لیدلو ته نه. د ده په ناول کې سړی هم اوري، هم ویني، هم بویوي، هم لمس کوي، یعنی د حواسو مختلفو برخو ته دی خطاب کوي او صحنې دغسې لیکي چې سړی په ټول وجود احساسوي. او بله مسله د موضوعاتو په انتخاب کې ډیر دقیق و، داسې موضوعات به یې انتخابول چې زموږ د ټولنې اساسي ستونزې وي، او هغه یې په داسې هنر، په داسې مهارت سره لیکل چې خلک بیخي په دې باندې فکر نه کاوه چې ناول غواړي ماته دغه پیغام راکړي. لوستونکی به د ناول په خواند کې دومره ډوب و چې پیغام ورته زمینی ښکارېده، او دا د بریالي لیکوال کمال دی. او نثر یې ډیر روان، خوږ، ښایسته نثر، او مکالمې دغسې ډېرې طبیعي. خلاصه ده چې احمدی صاحب هم په تخنیکي لحاظ او هم د نثر د ښکلا په لحاظ متفاوت لیکوال و.
د په لنډ وخت کې ډېر کتابونه ولیکل، خو په کیفیت کې ډېر بدلون رانغی. تاریخي پېښې هم په هنري انداز ولیکلې، په دې برخه کې څومره بریالی وو؟
احمدی صاحب پرکار لیکوال و، کال کې به یو کتاب خامخا چاپېده. سره له دې چې لیکنه ډېرې کولې، خو کیفیت هماغسې پاتې و، هماغه خوند چې په لمړنیو آثارو کې و په وروستنیو آثارو کې هم دای داسې څوک نه و چې کمیت په خاطر کیفیت قرباني کړي. څومره چې د کار کمیت زیاتېده، کیفیت هماغسې ورسره پالل کېده.
مومند خبرندوی ټولنې د نصیر احمد احمدی نږدې ټوله سر چاپ کړي، او د نوموړي فکر او د قلم خواږی تر لوستونکو رسولي. په ننګرهار کې زموږ همکار د دې ټولنې له مسول نجیب مومند سره د نصیر احمد احمدی د چاپ او ناچاپ اثرو په اړه مرکه کړي، چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړوو.
مومن صاحب، د خدای بخلی نصیر احمد احمدی تر ډیره چاپ شوي کتابونه ویل کېږي چې تاسو چاپ کړي دي، که په دغه اړه باندې لنډ معلومات راکړي چې کوم کتابونه دي چې د احمدی صاحب دي او تاسو چاپ کړي؟
د احمدی صاحب خو ډیرې کتابونه موږ چاپ کړي دي، صرف یو دوه یا درې داسې کتابونه چې هغه بیرون چاپ شوي دي. خو زه به تاسو ته د ټولو کتابونو یا ناولو نمونه واخلم. په هغې کې دي رڼا ناول دی، بوډا د لیوانو پلونه، اغزن سیم، یو خبره درته وکم، زرو، ډیوډ جانس چې مخکې په بغدادي پیر په نوم چاپ شوی، جوجو دی، نیکه، اخ وطنه، پټان، بړبوکۍ، خونکار، د واورې سړی، سړه سیلۍ، مینه، راځي کیسه ولیکو، په فلسفه کې تلپاتې پیښې، ټال، د معجزې تیګه، رنګه غوږونه، د غنی زاله، دا چې اوس چاپ شو خو بختانه چې احمدی صاحب ونه کتو کتاب چاپ شو. یو بل ژوند لیکونه کړی د احمدی صاحب محمد موسی شفیق، محمد هاشم میندوال او کاتب هزاره، او بل اخیره کتاب اثر شو هغه ابو ریحان البوری ژوند لیک دامو.
در زه تمنه د احمدی صاحب کوم کتاب چې ډیر زیات چاپ شوی او ډیر زیات د مینوالو تر ګوتو ورسېدلی؟
د احمدی صاحب هر یو ناول ته خو مینوالو به ډیره تلوسه و چې کله به چاپ نه راځي، خو په ناولو کې د ټول نه زیات چې چاپ شو هغه ډیوډ جانز و. څنګه چې موږ مخکې یاده کړ چې پخوا د بغدادي پیر په نوم باندې چاپ شو، وروسته بیا ډیوډ جانز په نوم باندې چاپ شو. هغې پسې بیا نیکو، جوجو، زرو، هر یو ناول په خپل وخت کې ښه بازار هم درلود، مینوال هم درلودل.
دغه د ډیوډ جانز کتاب چې تاسو یاد کړ، دغه به څو وارې چاپ شوی؟
ډیوډ جانز کتاب اتم پیره دی چې دا چاپ کیږي، اته وارې دا چاپ شو. په دې کې به څه مسایل رالل، به احمدی صاحب موږ ته ویلې که ستاسو اجازه تیز دا کتاب خپل په سافټ کې شیر کوم چې دا خلکو د شبهات او دا نور مشکلات دا حل شي. نو بیا موږ ولته ویلې هیڅ مشکل نشته دی، څنګه چې موږ سره چاپ حقوق دي مالا تاسو هم لیکواله سي، تاسو سره هم حق دی، هر څه پې کولی شئ. نو بیا احمدی صاحب دا سافټ هم شیر کړو، خو د صاحب په باوجود هم دا اته پیرې موږ چاپ کړلو، او انشاءالله آینده کې هم به چاپ کیږي.
او دغه اته پیرې چاپ شوی هر ځل زر ټوکه چاپ شوی؟
هو، دا هر پیرې زر جوله چاپ شوی دی،
یعنی اته زر ټوکه چاپ شوی. بل پښتنه مې دا ده چې ولی بغدادي پیر په ډیوډ جانز باندې بدل شو؟
دا خود احمدی صاحب خپل وختره و، هغه اوس د حسین موږ د نه خبر، خو هغه وایي چې مشکلات دي، د هغه په وجه دا نوم باید چینج کړي. نو بیا موږ سره خپل همغږي سره دا هر څه چینج کړل.
مخکې له دې نه چې کتاب چاپ کړي، تاسو د کتاب پخته اول جوړوي، بیا په خپلو پاڼو کې شیر کوي تر څو مینوالي وګوري، یعنی په یو شکل خلق خبروي چې د احمدی صاحب یو بل کتاب هم را روان دی، پوهیږي هغه کوم کتاب دی چې د پښتې د چاپ سره سمې مینوالو ستاسې خپرندوی ټولنې یا ستاسې دغه د کتاب پلورنځی ته راغلي ویلي چې دا کتاب راکړي؟
عموما خپرندوی ټولنه خو په زرګونو کتابونه چاپ کړي، خو چې کله به موږ د احمدی صاحب د کتاب پختې جوړ کړه، پختې خو به اکثر له احمدی صاحب خپله جوړوله، دا عکس به موږ تراولي ګلو، نور به موږ خپل لوګو او نور هر څه اچول. خو دا خو به چې موږ نیټ ته ورکړل، نو مینوالو به ډېره زیاته تلوسه وه چې کله به چاپ کیږي. یعنی داسې کوي ما چې موږ ته به د ورځې لس شل پیره زنګونه راتلل چې احمدی صاحب دا ناول کله راځي او کله راځي. نو مینوالی د نورو کتابونو پر تله ډیر زیات و،
ډیر زیات. مننه مومن صاحب. احمدی صاحب خدا سی یو څوک لکه څنګه چې دغه د لیک دود او د لیکنې د الفاظو او دغه د چې کوم خاص یو طرز لرو د لیکوالۍ په برخه کې، ډیر دقیق او کوشش کاوه چې لوستونکو ته دا موقع ورنه کړي چې و پاڼه ولولي او لبلې پاتسي. د پختې په جوړولو کې تاسو ویل چې تصویر به را لګ، د پختې په جوړولو کې د څومره دقیق و؟
پختې جوړولو کې موږ په ډېر وی چې موږ د تجربه غوي چې نه دا زه په خپل خوخه جوړوم، او حتی زه چې څومره خبرم محمدي صاحب خپل پختې کې کار کولو، خو نور ملګری مور سره دا غي نه به ډېر مننه کوله چې د یو موږ سره په پختې جوړولو کې ډېر خواري وکړه. خو نور کار به کم چې کمپیوټری هغه مسلکی کار و بوله موږ کولو، خو زیاتره کار به هغه خپله کول.
احمدی صاحب چې ژوندی و خو په تاسې ډاډه و، او هره پاڼه به چې لیکله نو ستاسې خپرندوی ټولنه به سترګو سترګو ته کېده. شاید دلته دا و چې لکه څنګه چې هغه په لیکوالۍ کې په ناول لیکنه یا په کیسه لیکنه باندې خواري کړې ده، همداسې د کتاب په چاپ کې تاسې ورسره خواري کړې ده. داسې کوم آثار شته چې د نه پاتې دی تاسې غواړئ اوس هغه ترلاسه کړئ چاپ یې کړئ؟
د احمدی صاحب خو ټول آثار چاپ شوي، یو اخیری د غنی زنا د کتاب دی، د مدستیان مخکې یو نه مخکې موږ ته راولېږلو او راته ویل چې دا زر چاپ کړي، خو هغه بس بدبختانه موږ هغه چاپ ته ولېږلو کتاب، داسې وایي چې موږ یو نه کې چاپ شو، خو خبر شو چې احمدی صاحب مریض دی، پروت دی، خو موږ به تماسونه شروع کړل خو تماس سر نه کېدو. بے خو زمون همکار او ابراهیمی صاحب هغه ورور سره خبرې وکړلې، هر وخت کې ورسره تماس کیو، خو بس حالات د سراغ لل چې هغه غریب پکې وفات هم شلو، نو به دغه نزار کتاب ونه قتل شو. او اوس مومن خپل د ټولنه غواړي چې د احمدی صاحب داستانی کلیات او بل جل د احمدی صاحب لنډې لیکنی شوې او دا ژوند لیکونه د خلکو باره کې لیکنه، نو موږ غواړو چې دا رايوزي کو یو تو کتاب چاپ کو. خو دا کتابونه به د احمدی صاحب د کورنۍ په مشوره او د مشران او استادانو دی په مشوره به دا کار کیږي.
تاسو ویل چې داستاني کلیات چاپوي ټول ناولونه غواړي په یو ټوک چاپ کړي؟
او داستاني کلیات کې عموما ټول ناولونه دا غیر ناولي او لنډي کیسی د احمدی صاحب شکمیلی دا ټول په داستاني کلیات کې راځي.
ډیر زیاته مننه د احمدی صاحب نه که څه هم د هیواد په کچه وستر زاهد او د لیکوالۍ په برخه کې داسې وزاید چې شاید جبران ډیر سخت دي. ستاسو تاثیر په اړه څه؟
که د احمدی صاحب باره کې هر څومره وویل شي و ډیر کم دي، ځکه چې هغه یو ډیر لوی انسان و او هغه شانتي انسانان او شخصیات ډیر په مشکل باندې پیدا کیږي. احمدی صاحب یو ډیر درون انسان و خو د پښتنو لپاره ډیره یو لویه ضایع ده. احمدی صاحب چې کوم ناول کوم د دې ټولنې انځور په ناول شکل کې دې ټولنې ته وړاندې کولو سوی مکه دسی انسان راتلونکي کې ډیر بکم پیدا شي. د عموماً پرندې ټولنا بلکې موږ ټول پښتانه ودسی وای چې موږ د ناول برخه کې وس خوار غوندې شو، خو ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې دا تشه ډیر زر پوره کوو. او زموږ نور ډیرې لیکوالان شته دي، د عموماً پرندې ټولنا بر سره همیشه لپاره همکار وي چې موږ احمدی صاحب په لار مې لاړ شو او ټولنې تم دسی خو کتابونه وړاندې کوو.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب چې وخت مو راکړ، خبرې مو راسره وکړې او د ارواښاد احمدی صاحب د کتابونو په اړه مو مؤثر معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړل.
ډیره مننه، ډیره مننه. ژوندی اوسئ. بس اخیره کې موږ دا وایو چې احمدی صاحب ته خدای پاک جنت الفردوس نصیب کړي، خپلوانو دوستانو موږ ټولو ته زړه صبر خدای راکړي. ډیره مننه،
ډیره مننه.
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوی، خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمی ځوابونه نه درلودل، اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول. اسطورې که څه هم رښتیا بنوي، خو تر یو وخته یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئن وو چې کېدی شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو اسطوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانی انسانان په اسطورو ډیر باور نه لري، خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د اسطورو رول مهم بلل کیږي. د اسطورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د اسطورو په اړه معلومات راکوي.
اسطوره د انسان له فکری او عقلاني عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع که د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخو تعجب وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي. اوله برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي، اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته لدینه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربه رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران و. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډی کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکري او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمان انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوي کېږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډیرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوي او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته له غنه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوې اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطورې زیږی رامنځته کوي، همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی له نورو سیارو څخه د راغلیو بشقاب پرنده چې ورته وایي، دغه الوتونکي غابونه یا د نورو سیارو موجودات، دا پخپله د نوې زمانې اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کېږي، فلسفي حالت ته ځي او له هغه نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولن خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي، یو دا چې مونږ په زړو آریایی اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله ده. هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې ګڼې اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده، په خپله په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب جړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده، دا ولې په متونو کې نه دی پاتې شوی؟ چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یووړې. د دې پر دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوی، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یو برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډیر عظیم او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلی له هند تر یونان، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندې، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خبرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډیکلمه کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې مونډلې دی په کانه یې وشتلی خلک. دړندو شهر دی، لډېوې سره خپلوي نه لري. دړندو شهر دی، لډېوې سره خپلوي نه لري. دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني. دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک. نه د زخم، نه د درد، په علاج پوسو ته دی، نه د زخم نه د درد په علاج پوسو طبیب. پرون لسان سره ووتل راغلی خلق چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي، د سنگسارونو تر میدان ځي شاغلی خلق. تشنه آسمانه گیلمن چیغ ماست توا، تشنه آسمانه گیلمن چیغ ماست توا، داسی ډیر دبل پتور دل توجلی خلق. دل ته چراغ لی نو درهم تمامت ری کوا، دل ته چراغ لی نو درهم تمامت ری کوا، د دې قصاب تیغونو وینی جړولی خلق، د دې قصاب تیغونو وینی جړولی خلق. جهانی تما د مردی د لیونتوب کیسه ده، جهانی تما د مردی د لیونتوب کیسه ده، په هر ولات کې چې شاغلی بی ناولی خلق، په هر ولات کې چې شاغلی وي ناولی خلق.
دونکو د ازادي راډیو مجلې په ورسته یو شیبو کې مو په خدای سپارم، تر بیا ښه وخت ولرئ.
دیو درتا دستر گو بلې دې تګړې دې تګړې دې تګړې دې خاموش ارزوګانې تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے شرم والے سنگار ویدا سے رنگ چھاپ رہے دے شرم والے جذبے کرتا کمینے کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے go bale de tagade de tagade de tagade de tagade de tagade de موسیقیتا کاسے پیا وپلا اوڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے دیوے کرتا دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے